قال قائل منهم او اویل یو ویل والد دا هغوینا داغو پرونو کې یو رور اویل چې لا تقتلو یوسف چې مقتل کوی یوسف والقوه فی غیابۃ الجب تاسو داسې وکړئ چې دی په یو تیاره کوهی کې وغورځوئ د کوهی یخته یلتقطه بعد السیاره اوچت بکړي دی څوک قافله ان کنتم فاعلین کو تاسو کول غواړئ نو داسې وکړئ بیا تاسو دی د لارې نه کو چېرې تاسو دی د لارې نه لرې کول غواړئ نو په کوهی کې وغورځوئ نو دوهم هغوی نه منع کول چې تاسو دا غلط کار مه کوئ او زه به تاسو پرې نه ږدم لیکن دو په دوو بدو کې د یوې وړوکې بدۍ خبره وکړه او هغوی ته یې وویل چې داسې کول بهتر دي د هغو د دوی پلان نه و خوښ او دا هم د حق اصول دی او دا هم د فقه اصول دی دا د څو اصول دی د فقه اصول دی چې کله دوه بدۍ وي او تاسو ته په هغې کې یوه چوز کول وي یوه اخیستل وي یعنی د هغې نه بغیر بله لاره نه وي نو بیا تاسو وړوکې بدۍ واخلئ او لویه بدۍ پرېږدئ پوه شوئ په دې خبره لکه دوه کینډیډیټس دي دوه امیدوار دي د ووټونو دپاره ولاړ دي د په الیکشن کې په هغې کې یو ډېر بد دی او بل کم بد دی او ووټ ورکول دي تاسو ته نو بیا ستاسو دپاره بله لاره نشته او دلته قتل ډېر غټ ګناه و نو هغوی چې بهتره به دا وي چې په دې کوهي کې وغورځولی شي دا هم د لارې نه د لرې کولو یوه طریقه ده تاسو ګورئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قوم هم د هغو د قتل کولو سازش جوړ کړی و او دلته د یوسف علیه السلام وروڼو هم د هغو د قتل کولو سازش کړی و او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم بچ کړی و او یوسف علیه السلام هم بچ کړو او الله تعالی د هغو په وروڼو کې یو داسې کړو چې هغو دا خبره وکړه او هم دی و چې د خلکو حمایتي او هم الله دی چې هغه د خلکو حمایتي جوړ کړي بیا هغه د بنده دپاره لږ شان نرمي ښکاره کړي بیا هغه د بنده دپاره لږ شان نرمي ښکاره کړي قالو اوس هغوی راغلل تاسو ګورئ په منځ کې هسې بېکاره تفصیل نشته اوس هغوی تدبیر جوړ کړو او پلار طرف ته راغلل یا ابانا ای زمونږ بابا جانه ما لکه سوشو په تا باندې لا تأمننا نه تو په مونږ باندې یقین کوې علا یوسف د یوسف په باره کې تو په مونږ باندې یقین نه کوې تاسو وګورئ دلته هغوی د تلو خبره مخکې ونه کړه بلکې پلار ته یې داسې خبره وکړه چې هغو ته یې ځان ګیلټي یعنی قصوروار ښکاره کړو یعنی چې ته خو په مونږ باندې د سره یقین نه کوې دغه شان چې مونږ کله خپل بچي بهر ته نه پرېږدو نو هغوی وایي چې ستا په مونږ باندې یقین نشته نو یقین خو شته لیکن شیطان هم دی که نه نو هغوی بیا وایي چې ته خو د یوسف خیرخوا یې تاسو ګورئ چې د هغوی پلان څه دی نه نو هغوی بیا وایي چې مونږ خو د یوسف خیرخوا یو تاسو ګورئ چې د هغوی پلان څه دی او څومره دروغ وایي او ځینې خلک وایي چې زمونږ بچي خو چېرته دروغ هم نه وایي سوچ کوئ که د یو پیغمبر اولاد دروغ ویلی شي نو هر کس ویلی شي او چې کله یوه خبره د دروغو نه شروع شي نو د هغې به بیا څه نتیجه وي په دروغو کې خو هیڅ خیر نه وي او د یو ګناه کولو دپاره هغوی څومره ډېر دروغ ووي اوس یې هم دروغ ووي وروسته به بیا نور دروغ وایي او په واپسۍ باندې به نور چې خلک کله یو ګناه کوي نو د هغې دپاره بیا نورې لس دروازې کلاویږي د ګناه دغه شان د یوې نیکۍ کولو سره د لسو نیکو دروازې کلاویږي هغوی پلار ته وایي چې مونږ د دو څومره خیرخوا یو او ته په مونږ باندې بالکل باور نه کوې اعتبار نه کوې نو ګورئ مور او پلار خپل بچي ډېر ښه پېژني چې کوم یو کس څنګه دی ځکه چې یعقوب علیه السلام مخکې هم یوسف علیه السلام ته ویلي وو چې د دوی په مخکې خپل خوب مه بیانوه او اوس هغوی پلار ته وایي ارسله معنا غدا، دی زموږ سره ولیږه سباله، یرتع ویلعب، دی به اخري او اوس کي او لوبې به وکړي، په پکنیک باندې به زموږ سره لاړ شي، زموږ سره یې پرېږده. انا له لحافظون، په دې کې دومره ډېر تاکید دی. دا زموږ په ژبه کې بیانول ګران دي، لیکن د دې اسلوب داسې دی چې په دې کې ډېر تاکید دی، ډېر زور ورکړی شوی دی چې بې شکه مونږ خو یو دوه د حفاظت چې بې شکه مونږ خو د دو د حفاظت کولو دپاره د دو خواخوږي یو. یعنی هغوی څه وي؟ هغوی وایي چې بې شکه مونږ خو د دو د حفاظت د کولو دپاره یو، زمونږ نه زیات خیال د دو نور څوک ساتلی شي، مونږ خو د دو خیرخوایو خواخوږي یو، د دو دپاره به ښه جوړوو. او تاسو وګورئ چې یعقوب علیه السلام داسې نه وایي چې حرام حرام، چې په پکنیک باندې نشئ تللی دا خو حرام دي، لوبې کول حرام دي، چې دا تاسو څو حرام کار لځئ. مونږ خلک بعضې وخت دین داسې سخت کړو چې بیا خلکو ته داسې ښکاري چې په دې خو مونږ تللی نه شو. څومره سیزونه مونږ د ځان نه په دین کې داخلوو، او دومره مونږ ریجټ شو، سخت شو، چې د خلکو دپاره ساه اخیستل ګران شي. دلته هغوی د لوبو او خوراک څخه خبرې کوي. بعضې وخت لوبې کول یا لوبو لتلل په جایزو حدونو کې چې وي، نو د هغې سره بنده تازه شي، لکه منډه وهل چې وي، مقابله کول چې وي، یعنی د منډې وهلو مقابله کول چې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د منډې وهلو مقابله کړې وه د خپل بی بی حضرت عائشه رضی الله عنها سره. نو د دې نه نو دې ته مونږ غلط نه شو ویلی چې په اسلام کې داسې کول صحیح نه دي، جایز نه دي. دلته هغوی وایي چې لوبې به وکړو، چې دی به لوبې وکړي، او لوبه چې وي نو هغه څه سیریس شی نه وي. نو کله کله لوبې کول په دې کې څه حرج نشته. که تاسو په پکنیک باندې لاړ شئ، اخرئ، اوسکئ، د الله تعالی د قدرت نظارې ووینئ، نو په دې کې هیڅ خرابې نشته. او بچي منډې ترې وهي نو هیڅ مسله نه ده. لیکن که بنده ډېر په لوبو کې خپل ځان مشغول کړي، نو هغه هم بیا صحیح نه وي. هر وخت خوراک څښاک کول هم صحیح نه وي. اسلام دا نه وایي چې بس هر وخت په غم کې کینه، او دې ته دینداری نه وایي چې خلک ووایي چې سبحان الله دې څومره دینداره دی. نه، یعنی څه خوړل څکل دا چې دي دا جایز دي. نو یعقوب علیه السلام به ضرور څه ویلي وو، که چېرې دا ناجایزه وي که نه، نو یعقوب علیه السلام به بیا هغوی منع کړي وو، هغوی ته به یې ویلي وو، ځکه چې هغه خو هسې هم د الله نبی دی. نو هغوی ډېر زد کوو چې بس دې زموږ سره پرېږده. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به. الله اکبر، الله اکبر. او ګورئ که نه، یعقوب علیه السلام ورته مخکې څه وایي؟ چې بې شکه ما به غمګین کړي دا چې کله تاسو دې بوزئ. یعنی هغه وایي چې زه د دو دومره شان جدایی هم نشم برداشت کولی. یعنی دې به مې یادیږي چې کله دې زما د نظرونو نه پناه وي. او ګورئ دا څنګه رونه دي چې هغوی ته پته ده چې که دومره لږ وخت لپاره هغه د خپل زوی جدایی نشي برداشت کولی، او که موږ دې د همیشه د پاره لرې کړو، نو د دې بوډا پلار به زموږ بیا څه حالت وي؟ چېرته د دو ساونه وځي؟ څومره محبت یې وو د هغو سره، سبحان الله. په دې کې د دې خبرې اشاره ده چې د یوسف علیه السلام سره یې څومره محبت وو، نو د دې سره هم د هغوی زړونه نرم نه وو چې د پلار په بوډاوالي باندې رحم کړی وی چې دا خو به مونږ ډېر غټ ظلم وکړو په هغو باندې که چېرې مونږ داسې کار وکړو. پلار یې د ټول عمر دپاره غمجن کړو چې هغه دومره وجړل چې هغه ړوند شو. او اکثر په ژوند کې داسې انسان د هغو د جدایۍ تصور هم نشي کولی چې د دو په زړو به څه تېرېږي. ویلی شي چې که بنده مړ شي، د بنده له په هغې باندې صبر راشي، لیکن چې څوک ورک شي نو په هغې باندې صبر بنده نشي کولی. نو سوچ کوئ چې د الله داسې خوږ نبی دی، او د هغو سره داسې شوي وو، د هغو یو خوښ او خوږ څیز سره الله تعالی د هغو ازمایش وکړي. او وګورئ دا ټول د هغو زامن دي، ولې پلار به د هغوی تربیت یو شان نه وي کړی داسې خو نه وه چې په دې باندې به یې څه توجه نه وي کړې او صرف یو له به یې توجه ورکړې وي. لیکن بعضې وخت د خلکو په اولاد کې څوک یو شان وخیږي او څوک بل شان، او دا څوک نه شي ویلی چې مور او پلار د هغو صحیح تربیت نه وي کړې. کله کله خلک په خپل اولاد کې داسې اخلاق وویني چې هغه د بنده نه وي خوښ چې هغه دې دا کار وکړي، او بیا ګوري چې هغوی مخکې څه کوي. هغوی وایي واخاف ان یاکله الذئب، او زه وېرېږم په دې خبره چې چرته دې شرمخونه خوري وانتم عنه غافلون، او تاسو د دونه بې خبره یې. تاسو چرته بل خوا په خپلو لوبو کې مصروفه یې. ګورئ که نه چې کله ستاسو یو شی یا یو بنده ډېر زیات خوښ وي نو ستاسو سره د هغې د ورکېدو ډېر فکر وي، او هغو خو خپل بچي پېژندل هم چې د هغوی د یوسف علیه السلام په باره کې څنګه خیالات وو، چې چرته د دوی نه به لاپرواهي وشي او شرمخ دې وخوري نه. اوس علما وایي چې واقعي د هغو د شرمخ نه ویره په زړه کې نه وه، او کدای صرف د خپل نه اوس علما وایي چې واقعي د هغو د شرمخ نه ویره وه په زړه کې، او کدای صرف د خپلو زامنو نه د ځان د خلاصولو دپاره داسې ووی. دواړه خبرې کېدی شي، ځکه چې په هغه علاقه باندې واقعي ډېر زیات شرمخان وو، او په ځنګلونو کې به دا قسمه خطرې وې، او دې ته دروغ نه شي ویلی، دې ته توریا ویلی شي، ځکه چې هغو ځان خلاصوو. کله کله بچي څومره زد کوي چې نه اوس دې پرېږده زموږ سره، او څنګه بچي مور او پلار مجبوره کړي. مور او پلار ورته بهانه کوي، او بچی خپله خبره نه پرېږدي. نو هغو وویل چې داسې ونشي چې دې شرمخ وخوري. چا وویې ده؟ یعقوب علیه السلام، د یوسف علیه السلام پلار. اوس قالو، هغوی وویل، د هغو سامن وویل، د هرې خبرې جواب د هغوی سره تیار وو. لئن اکله الذئب، کچرې شرمخ دې وخوري، ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. حالانکه مونږ یو مضبوطه ډله یو. نو بیا مونږ څنګه رونه یو؟ مونږ خو بیا په خساره کې بشو، مونږ خو بیا بایللو واله شو. دومره کسان یو مونږه، او ښه طاقتور یو، او زمونږ نه به دې شرم خوري. په اصل کې هغوی نه وروسته کېدل. د دې مطلب دی چې یعقوب علیه السلام ته مخکې هم چرته یوسف علیه السلام د دوی سره نه و پرېښی، چرته یې ورسره یوازې نه دی لېږلی، ځکه خو ورته وایي چې ستا په مونږ باندې یقین نشته دی، او نن سبا خو واړو تپوس کوي هم نه، او وایي چې بس مونږ لاړو، مونږ ټول ځو. لیکن هغوی ته پته وه چې پلار به دې پرې نږدي، او پلار ورسره مخکې هم چرته نه دی لېږلی. نو په دې وجه هغوی د پلار د کنوینس کولو کوشش کوي. په خپل زړه کې اغلا وه، ګنې د هغوی خو یوسف علیه السلام دومره خوښ نه وو، نو بیا د بوتلو څه مطلب وو؟ او دلته تاسو وګورئ، هغوی د یعقوب علیه السلام د اولنۍ خبرې هیڅ جواب ورنه کړو، ځکه چې هغه وایي چې زه خو به په دو پسې غمجن شم، زو د دو جدایی نشم برداشت کولی. الله اکبر، داسې ښکلی وړوکی او دومره ګران بچی، او دومره ښه اخلاق والا او کردار والا بچی، او د پلار ادب کول والا، او د هغو سره محبت کول والا بچی، نو هغه به ولې په پلار باندې ګران نه وي بیا؟ نو د هغوی د پلار د خبرې هیڅ جواب ورنه کړو، ځکه چې دغه خبره خو به په هغوی باندې بده لګېده. او د دویمې خبرې جواب یې ورکړو چې دی به زمونږ نه شرمخ څنګه خوري، چې مونږ به د دو سره یو. او واقعي د هغوی خبره صحیح وه، ځکه چې هغوی ښه طاقتور ځوانان وو، چې د دومره ځوانانو په مخ کې به شرمخ څنګه راځي او یو ماشوم به وړي؟ کو حفاظت یې کولی نو کولی شو، لیکن د هغوی په زړه کې خو د رور د پاره کینه وه. نو بیا څه کېدی شو؟ اوس اخیر پلار یې مجبوره کړو، نو هغه یې ورسره پرېښودو. دلته د هغوی د خبرو نه داسې معلومیږي چې د یعقوب علیه السلام په زړه کې د بچي د لېږلو ویره وه. د هغو دا نه خوښوله چې زو سره یوسف ولېګم، لیکن دوی هغه داسې مجبوره کړو چې آخر هغه راضی شو او هغوی وی چې زه ښه ده لاړ شه. نو پلار یې ورته وی چې زه ښه ده لاړ شئ. فلما ذهبوا به، او چې کله هغوی بوتلو، هغه یعنی چې کله یوسف علیه السلام یې بوتلو، و اجمعوا، او هغوی اتفاق وکړو، ان یجعلوه فی غیابة الجب، چې هغوی وغورځوي هغه په یو تیاره کوهي کې، یعنی یو داسې کوهي چې هغې ته څوک روزانه نه ځي. چېرته یو ران کوهي و چې د کوم کوهي نه خلک روزانه اوبه راوباسي، نو هغې پوخ کړي وي، او یو داسې کوهي وي چې په هغې باندې کله ناکله څوک مسافر راشي او تیر شي، ګنی هغه هسې شړ کوهي وي. ټول په دې خبره راضي شو. نو چې کله هغه ورونو بوتلو، نو په لاره یې ورسره د سختې دشمنۍ اظهار وکړو. دشمنۍ و تخکاره کړه، کله به یو رور وهو ټکوو او کله به بل، او هغه داسې ویروو چې دی قتل کړو. نو بیا د هغوی یو رور وویل چې نه، دی قتل کولی نه شو، تاسو خو وعده کړي وه چې دی به نه قتل کوو. نو هغوی وی چې زه ټیک ده، کوهي طرف ته به یې بوزو. چې کوهي ته یې بوتلو او د کوهي په غاړه یې ودروو، نو داغونه یې قمیص لرې کړو چې په دې به وینه ولګوو او پلار ته به یې وښیو. نو هغه وویل چې زما کمیس واپس کړئ، زما جسم لغړېږي، زما کمیس واپس کړئ. هغه ډېر شرم او حیا والو وړوکی و، هغوی ورله کمیس واپس نه ورکوو، خو په کوهي کې وغورځوو. د هغو فریاد، د هغو جړه، د هغې هېڅ اثر د هغوی په زړونو باندې ونه شو. د دې تفصیل په تفسیرونو کې راغلی دی. الله سبحانه وتعالی دلته نه دی بیان کړی، دا د هغوی بدسلوکي وه. الله تعالی هغه ولې نه دی بیان کړی؟ ځکه چې په آخر کې بیا هغوی معافي غوښتي وه او الله تعالی هغوی معاف کړي وو. سوچ کوئ، یو ماشوم جاړي، فریاد کوي او په هغوی باندې هیڅ اثر نشته. دومره هغوی خپل زړونه سخت کړي وو، او هغه وړوکي ته دا هم پته نشته چې دوی ولې زما سره داسې کوي، زما څه قصور دی. الله اکبر! چې دوی هغه په کوهي کې وغورځوو، نو الله تعالی وفرمایل واوحینا الیه، او موږ وحی وکړه د هغو په طریقه نه، او موږ وحی وکړه د هغو طرف ته. د هغونه یې قمیص وویستو او په رسۍ پورې وتړو او کوهي ته یې وغورځوو، او ویلی شي چې په کوهي کې یوه ګټه وه، او دی په هغې باندې ناست وو، یعنی په هغې باندې لنډ شو. او چې نیمې لارې ته ورسېدل دوی، نو رسۍ یې پرې کړه بیا، او هغه بیا په دغه ګټه باندې ناست وو. او دا یو داسې بچی وو چې ډېر په ناز او محبت کې لوی شوی وو، ګران بچی وو د خپل پلار. په دې صورت کې ډېر زر زر حالات بدلېږي، کله ښې ورځې راځي او کله بدې ورځي، حالات ډېر زر زر بدلېږي. او د داسې بنده په ډیپریشن کې د تلو ډېره غټه خطره وي. که څوک د وړوکوالي نه په بده ورځ وي او ښې ورځې نه وي لیدلې، نو هغه خو بیا جدا خبره وي. او لیکن یو هغه یعنی چې په یو جونګړه کې اوسېږي او وچه ډوډۍ خوري، نو هغه خو بیا په داسې حالاتو کې ګزاره کولی شي. او یو انسان هغه وي چې دومره په ناز او نام کې لو شوي وي، ډېر پخه ورځ وي او په هغو باندې بدې ورځې راشي، نو ډېرو خلکو ته هارت اټیکس کېږي. داغوی نه نشي برداشت کېدی. نن کاروبار داسې بره دی او بیا هر څه بالکل ټپ شي او نقصان وکړي، نو هغه برداشت کول بیا ډېر ګران شي داغوی دپاره. او دا بچی یا دومره پخه ورځ وو او اوس په کوهي کې ناست دی، او تاسو خپل ځان یا خپل بچی په یو داسې ځای کې تصور وکړئ، سوچ وکړئ. سبحان الله! الله تعالی وفرمایل چې موږ هغو ته وحی وکړه. دا وحی ورته ولې وکړه؟ هغوله د تسلي ورکولو دپاره. دا هغه وحی نه ده چې په نبیانو باندې کېږي، دا هغه وحی ده چې دې ته الهام ویلی شي، د دننه نه آواز راشي. دا الهام په عام خلکو باندې هم کېږي. واوحینا الی ام موسی، لکه څنګه چې الهام الله تعالی د موسی علیه السلام په مور باندې کړی و، او لکه په سورة النحل کې چې راغلی دي واوحى ربک الی النحل، او ستا رب د جبین مچای طرف ته وحی وکړه، نو دا الله تعالی د بنده په زړه کې خبره واچوي، الهام ورته وشي چې د یوسف علی السلام په زړه کې الله تعالی خبره واچوله چې ته فکر مه کوه، لتنبئنهم بأمرهم هذا، البته ته به ضرور هغوی خبروي، یوه ورځ به ته دوی ته د دې په باره کې وې، دا دوی چې کوم کار وکړو که نه دا به تو هغوی ته رایادوې، وهم لا یشعرون، حالانکه هغوی به شعور نه لري، دا هغوی چې کوم کار کړی دی نو دا به هغوی ته یاد هم نه وي، دا به تو هغوی ته رایادوې. الله اکبر. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، او هغوی راغله خپل پلار له د ماسخوتن په وخت کې، اوس دوی بچی پرېښی دی او دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ، ویلی شي چې یوسف علیه السلام درې ورځې په کوهي کې ناست و، دا څومره ګرانه ده، او هغوی راغلل خپل پلار له د ماسخوتن په وخت کې، ماسخوتن خو ډېر ناوخته وي، نو دوی په قصد باندې ناوخته کړو او راغلل چې پلار مو دا خبره ومني چې مونږ خو هغه ډېر تلاش کړو، مونږ په هغو پسې ډېر وګرځېدو، او هم دا وجه وه چې مونږ ناوخته راغلو، په جړه انګولا باندې راغلل او کور ته را ننوتل. قالوا يا ابانا، هغوی وویل ای زمونږ بابا جانه، سوچ کوئ د دوی او یوسف علیه السلام په انداز کې څومره فرق دی، یوسف علیه السلام به خپل پلار ته څنګه وي یا ابتی، او دی وایي یا ابانا ای زمونږ بابا جانه، ابتی څنګه وي لکه مونږ خلک چې وایي یا زما بابا گیا، او دی وایي ای زمونږ بابا جانه، انا ذهبنا نستبق، مونږ د منډې وهلو دپاره تلي وو، مقابله مو کوله، وترکنا یوسف عند متاعنا، او مونږ یوسف د خپل سامان سره پرېښودو چې دې وړوکې دې سامان ته به ګوري، او مونږ منډه وهل شروع کړل او لرې لاړو، او شاته څو شو چې یو شرمخ راغی، فاکله الذئب، نو هغه شرمخ وخوړو، وما انت لمؤمن لنا، او تاسو به په مونږ باندې یقین ونه کړئ، ولو كنا صادقين، حالانکه مونږ رښتیا وایو، تاسو به کله زمونږ په خبره باور وکړئ، یعنی قصور د دوی خپل دی، او په هغوی قصور لګوي چې تاسو کله په مونږ یقین کوئ، زمونږ په خبره کله تاسو بروسه کوئ، که مونږ رښتیا هم وایو، او سوچ کوئ هغه خبره چې یعقوب علیه السلام کړې وه هم هغه شان بهانه دی وکړه، دوی ته د دې خبرې پته نه وه د مخکې نه، ګنې دوی خو د قتل سوچ کړی و، نو دوی سوچ وکړو چې پلار مو کومه ویره ظاهره کړې وه، مونږ به ورته هم هغه شان ووایو، ځکه چې هلته شرمخان خو و. اخیر هغه وشوه کومه خبره چې تاسو کړې وه، وجاءوا على قميصه بدم، او رایوړه د هغو قمیص چې وینه پې لګېدلې وه، کذب د دروغ وینه، د وینې نه په خپله پته لګېده چې دا د دروغ وینه ده، هغوی یو ځناور مړ کړی و او د هغې وینه یې د هغو په قمیص باندې لګولې وه، اوس تاسو د یو پلار د حال سوچ وکړئ چې د هغو به څنګه حال وي، په یو بچي چې څه تېرېږي نو هغه خو ده، او د یو پلار حالت ته وګورئ، ستاسو به خیال وي چې هغه خو به چغې وهي او ځان به ملامته کوي چې دا مې څو کړل چې دی مې د دوی سره ولېږو، او دوی به وهي، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، هغه وویل چې دا کار آسان کړو ستاسو دپاره ستاسو نفسونو، دا د بدی کار چې دی نو دا ستاسو نفس ستاسو دپاره آسان کړو، د دې کول د انسان نفس هغه په بدی باندې اماده کړي، مجبوره کړي او په هغو باندې غلط کار وکړي، د هغو دپاره هغه بدی اسانه کړي، چې کله انسان یو غلط کار کوي نو د هغو نفس هغه څنګه مطمئن کړي، انسان لا اراده نه وي کړي لیکن دا نفس هغه له څنګه دوکه ورکړي چې دی په دې کار کولو باندې راضي شي چې نه داسې ده، نور خلک یې هم کوي، نو څه وشو که یو ځل دا کار وکړي، نو دننه د انسان نفس دی او بهر شیطان دی او دا د هغو دشمن دی، هغو ته د دې خبرې علم و چې دوی یوسف علیه السلام ته یعنی هغه ته د خبرې پته وه چې دوی یوسف علیه السلام نشي مړ کولی، څنګه؟ ځکه چې هغوی چې کوم قمیص راوړی و نو هغه هم صحیح سلامت و. ویلی شي چې هر مجرم خپل شا ته یوه نښه پرېږدي. دوی داسې تادي وکړله او په تلوار سره راغلو چې کمیس یې وشلوه هم نه. هغوی چې دا خو ډېر ښه شرمخو چې د هغو نه یې کمیس لرې کړو او بیا یې یوسف وخوړو. د دې مطلب دی چې هغوی دروغ وي. او بله دا چې یوسف علیه السلام کوم خوب لیدلی و نو هغو ته پته وه چې دا ریښتینی خوب دی او یوه ورځ به داسې کېږي. لیکن اوس دا دومره غټه واقعه وشوه نو یوسف شرمخ نه دی خوړلی. یوه ورځ به راځي چې هغه به میلاو شي او پلار یې داسې هم نه کوي چې هغوی وهیته کوي یا ورته بدې ردې وایي، لکه څنګه چې عام خلک وي او د هغوی ریاکشن وي. هغوی بیا په خپلو ځانونو راکېږدي او د ځان نه ګریوانونه شوکوي، سرونه دیوالونو ته راغورځوي. نه، هغو داسې ونه کړل، صرف دومره صبر یې وکړو. نو صرف دومره خبره یې وکړه، فصبر جمیل، زه به صبر کوم، یو ښه صبر. دا صبر جمیل کوم قسم صبر دی؟ صبر جمیل هغه صبر وي، د صبر ډېرې درجې دي، او جمیل صبر هغه صبر وي چې هغه ډېر ښکلی صبر وي. داسې صبر وي چې په دې کې څوک د چا نه هیڅ شکایت نه کوي، یعنی خلکو ته سو خبرې نه کوي، بلکې الله تعالی ته خپله خبره وکړي، په مخلوق پسې نه ځي چې مخلوق هغوی پوهه کړي، او تسلی ولې ورکړي. چې کله څوک چاله تسلی ورکړي نو د هغې سره هم بندله صبر راشي، لیکن هغه چا ته خپله خبره کوي هم نه، نو هغه صبر جمیل وي. سبحان الله، هغه وایي چې زه به د صبر جمیل نه کار اخلم، د عام صبر نه نه. دا خو ډېر غټ ازمایش دی. او واقعي مخکې که تاسو د هغو دعا هم وګورئ نو هغه وایي چې انما اشکو بثي وحزني الى الله. او واقعي د هغو دپاره ډېره ګرانه وه. د هغو چې څومره هم غم و یا پریشاني وه هغه یې الله ته کوله، بل هېڅ چا ته یې سو فریاد نه دی کړی. الله اکبر، والله المستعان، هم الله دی چې داغو نه مدد غوښتی شي. الله مدد کول واله دی. الله تعالی طرف ته زه رجوع کوم، هغو ته واپس کېږم. یعنی تاسو چې څه وایئ نو په دې باندې زه د الله تعالی نه مدد غواړم. زه به د الله تعالی نه د مدد درخواست کوم. نو یو جبر نه، نو یو صبر او یو د الله تعالی نه مدد غوښتل. لکه مونږ چې په مونځ کې وایو ایاک نستعین، مونږ هم ستانه مدد غواړو. او هغه وایي والله المستعان. او دا خبره بل چا کړې وه چې کله هغه په مشکلاتو کې نښتی وه؟ حضرت عائشه رضی الله عنها. په هغې چې کوم تهمت لګېدلی و نو د تهمت داغ لرې کول دا ډېر ګران کار وي، ځکه چې ستاسو سره څوک ګواه نه وي. او دا په ګناهونو کې د ټولو نه غټ ګناه دی. په یوې معصومې جینۍ باندې تهمت لګول، ځکه چې د هغې سره د خپلې صفایش پیش کولو لپاره څوک ګواه نه وي. څنګه به هغه دا الزام ختموي؟ او چې هغې ته نور څه میلاو نه شو نو هغې هم وي چې زه به د یوسف د پلار په شان ویم چې والله المستعان. او دا ډېره ښکلې کلمه ده. د دې نه پس د انسان په لاس کې بیا څو پاتې نه شي. اوس چې د هغو زامنو داسې غلط کار وکړو نو پلار یې څو کولی شو؟ دا هم نشي ویلی چې دا زما د تربیت قصور دی او چې په ډیپریشن کې لاړ شي. بعضې وخت خو مور او پلار ډېر هم کوششونه کوي، خو د الله تعالی د طرف نه ازمایشونه ضرور راځي. او بعضې وخت داسې ازمایش وي چې کله څوک نه غواړي چې د هغو اولاد دې داسې کار وکړي، هغوی لاړ شي او هغه کار وکړي، لکه دلته چې وشول. نو هغه دا خبره نه کوي چې ما خو درته د مخکې نه ویلي وو چې دا کار مه کوئ. ما خو هغه لیږو نه. هی، ما ولې لیږو؟ که ما نه وی لیږلی نو داسې خو به نه وي شوي. که ما داسې نه وی کړی نو دا کار به نه و شوی. نه یې کاش وی، نه یې دا وی چې دا او نه یې دا وی چې کچرې ما داسې نه وی کړی. دا دواړه خبرې ونه کړې. والله المستعان علی ما تصفون. او هم الله دې چې داغونه مدد غوښتي شي. دا تاسو چې څه بیانوئ، دا تاسو چې څه وکړل، د دې دپاره زه صرف د الله نه مدد غوښتی شم. څومره خلک دي چې هغوی د مصیبت په وخت کې د الله نه داسې مدد غواړي. که چاته یاد هم وي او چې څوک بد کار وکړي، نو بنده وایي چې د دونه مې بدله واخیستی، که بدله نه شي اخیستی نو هغه ووهي او وټکوي. لیکن واقعا الله تعالی اوله څنګه صبر ورکړی وو او نه یې شکایت وکړو چې یا الله تا زما سره داسې ولې وکړل. هیڅ ګیله یې نه کوله چې انسان باندې کله مصیبت راشي نو د ټولو نه مخکې هغه سوچ کوي چې په ما باندې دې ولې داسې حالات راوستل، په ما باندې ولې، ای الله صرف زه پاتې شوی وم دې ته. که په خوله ونه وایي هم، خو په زړه کې داسې خیالات ضرور راځي چې الله داسې ولې وکړل زما سره، زه د دې دپاره پیدا شوی یم او زما د زوی سره ولې داسې شول، او زما د ټولو نه خوږ شی زمانه لاړو چې د کوم څیز سره څومره محبت ډېر وي، دومره د هغې د ورکېدو تکلیف هم وي او دومره هغه ازمایلې کېږي په هغې. د چا دپاره مال وي، د چا دپاره اولاد وي، د چا دپاره بل څه شی وي، الله اکبر. او د هغو خوږ زوی داسې د بل اولاد سره هم کېدی شو، او د هغو د خوږ زوی سره داسې وشو، داسې د بل اولاد سره هم کېدی شو. لیکن د یوسف علیه السلام سره څه وشول؟ نو اوس دې دوی واخلي د هغو محبت. د هغه پلار خو داسې حال وو، داسې په غم کې وو چې جړل به یوسف په یاده وو. هغوی په دې هغه د لارې نه لرې کوو چې زموږ د پلار مخ به زموږ دپاره خالي شي. د دوی چې کومه خبره نه وه خوښه چې دی د هغو سره محبت کوي، نو اوس خو هغه هر وخت د هغو ذکر کوي. مخکې به راځي، هغوی به وایي چې ته خو هر وخت د یوسف ذکر کوې، هر وخت هغه یادوې. د دې مطلب دی چې د هغو یاد د هغو د زړونو نه دی وتې، او د شر نه پس هم خیر راځي. لیکن اکثر خلک صبر نه شي کولی. مونږ غواړو چې سبا له دې هر څه ټیک شي، چې داسې ټیک شي لکه چې څه غلط شوي هم نه وو، چې نه ټایم ولګېدی. د دومره صبري جمیل نه پس یوسف علیه السلام ځوان شو، بادشاه جوړ شو، یوې غټې عهدې ته ورسېدو، او هغه بیا میلاو شو. نو داسې نه وه چې سبا له میلاو شوی وو، نو هغو صبر وکړو او ښه صبر یې وکړو. دوه ورځې صبر یې نه وو کړی چې هغه خو لارانغې، اوس خو زما ورځې بدلېږي نه، چې خیر خو لارانغې، اوس خو زما ورځې بدلېږي نه. ما خو د دنیا صبر وکړو، او الله تعالی د صبر کول والو سره دی. ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صبر کول والو سره دی. او د صبر څه معنی ده؟ پل ځان قابو کول. د انسان چې کوم نیچرل ریاکشن وي د سوسیس په باره کې، هغه که د الله او رسول د حکم خلاف وي، نو د هغې نه ځان منع کول. چې زړه غواړي د بنده چې زه چغې ووهم او جړا او فریاد وکړم، ټوله دنیا په سر راواخلم، چې سر دیوالونو ته راوتلم او جامې له ځان نه اوشلم، او هغه وخت بنده خپل ځان منع کړي او خپل ځان د سو تخریبي کار کولو نه منع کړي، او ژبه د خرابو خبرو نه بچ ساتي. دا دی صبر. او صبري جمیل خو ډېر د اوچتې درجې صبر دی، داسې صبر چې هغه ډېر زیات ښه وي، چې په هغې کې بنده خپل ځان صرف الله تعالی ته وسپاري، بل چاته څه نه بیانوي او نه څه شکایت کوي. او دا هغه موقع ده چې یوسف علیه السلام په ډیپریشن کې تلی شو، لیکن په ډیپریشن کې لا نړو. دا د دې صبر په وجه، او هغه وایي چې والله المستعان. او دا هغه موقع ده چې د یوسف علیه السلام پلار په ډیپریشن کې تلی شو، لیکن په ډیپریشن کې لا نړو. او دا د دې صبر په وجه، او هغه وایي چې والله المستعان، الله شته دی که نه، داغونه به زه مدد غواړم. نو د الله چې کومه سهاره وي، دا بنده به مضبوطوي، بیا هغه ورځې بدلې شي او تاسو ګورئ بیا حالات بدلېږي. نو په دې کې د مور و پلار دپاره هم سبق دی، د اولاد دپاره هم په دې صورت کې سبق دی. وجاءت سیاره، او راغله یوه قافله هغه ځای ته. یوه قافله راغلی وه، هغې پړاو اچولی دی. ویلی شي چې یوه قافله د شام نه مصر ته تله. فارسلوا واردهم، یو کس به د قافلې دپاره مقرر شوی و چې هغه به قافلې له اوبو راوړي. نو دوی هغه کس ولېږو. فادلا دلوا، نو هغو ډول واچوو په کوهي کې، بوقۍ کوهي ته کوزه کړه. قال یا بشرا هذا غلام، هغو چغه کړه چې هله خوشخبري ده، دا خو یو هلک دی. ولی هغه دومره خوشحاله شو؟ ځکه چې په هغه ورځو کې به انسانان خرڅېدل چې داسې یو لاوارثه کس میلاو شو. نو دا خو یوه خزانه ده، دی به خرڅ شي.
واسروه بضاعه،
نو هغه پټ کړو هغه د تجارت سامان یې وګڼو. هغوی چې څوک یې ونه ویني، خو چېرته دا د چا بچی وي نو هغوی به وایي چې زموږ زوی دی کوم خوا بوزي. لکه خلک چې بچی پټوي او سوچ کوي چې یوسف علیه السلام ولې نه تښتېدو، چې منډه کړې وي یا چغې وهلې وي. په اصل کې علما وایي چې هغوی چې که زه کور ته لاړم نو وروڼه به مې مړ کړي. اوله خو یې دلته غورځولی وم، اوس به مې مړ کړي. ماشوم دی، په زړه کې ویره ده، او یا کیدای شي چې هغه بې وسه وي، نو ځکه یې څه نه شو کولی.
والله علیم بما یعملون،
او الله تعالی ښه پوهه دی په هغه څو چې هغوی عمل کوو. د هغوی په ټولو حرکتونو الله تعالی خبر وو، بل چا ته پته نه وه، لیکن الله تعالی ته ښه پته ده د هر څو.
الله اکبر. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده،
اوس هغوی بچی راوستو. په هغه ورځ کې داسې وخت وو په کنعان کې، د فلسطین په سرزمین کې، چې هغوی تلل راتلل نو هلته ورسېدل، او دی په سامان کې پټ کړی دی. نه هغه وخت پولیس وو، نه د بورډر سکیورټی وه، څوک چک کول واله نه وو. خلکو به خلک لوټ کول، سامان به لوټ کړو، او ښځې او بچی به غلامان او وینزې جوړې کړې، هغوی به یې خرڅ کړل چې سفر به یې کوو. دغه شان خلکو حضرت زید رضی الله عنه هم رانیولی وو او خرڅ کړی وو. دغه شان به هغه وخت انسانان هم خرڅېدل. نو د الله شکر دی چې موږ په داسې دور کې چې په موږ باندې داسې دور نه دی راغلی کوم چې د غلامۍ دور وو، ځکه چې دا یو ډېر ګران دور وو. یو ځای به هم سیکیور نه وو، محفوظه به نه وو. که انسان به یې غلام جوړ کړو نو د هغو سره به بیا هیڅ ازادي نه وه. نو یوسف علیه السلام یې راوستو او په منډهۍ کې یې خرڅ کړو. او دلته تاسو سوچ وکړئ څوک خرڅېږي؟ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم پخپله هم کریم وو، او مور او پلار یې څنګه وو. یو ځل یوې ښځې خبره کوله چې زه په دې وجه په ډیپریشن کې یم چې ما ته دا پته نشته چې د کوم خاندان نه یم، او موږ څومره مالدار وو، او نن زه کوم خوا راورسېدم، او په کوم ځای کې اونختم، او نن یوه ډوډۍ خوړل هم زما د پاره ګران دي. هغې وی چې په دې وجه زه په ډیپریشن کې یم چې څوک د ښه حالاتو نه بد حالت ته راشي نو د هغو خو درې څلور ورځې هم نه وی شوي نو د هغو خو درې څلور ورځې هم نه شوې تېرولې ځینې یعنی چې څوک د ښه حالت نه بد حالت ته راشي نو هغوی خو بیا درې څلور ورځې هم په بد حالت کې نشي تېرولی. ځینې د پراټې نه بغیر ګزاره نشي کولی، او ځینې په اوبو کې مالګه او مرچکې واچوي او د هغې سره ډوډۍ خوري. او چې د چا کره غوښه نه وي پخ شوي نو هغوی وایي چې نن موږ ډوډۍ نشو خوړی، نن خو څه پاخه شوي نه دي، ځکه چې نن دال پوخ شوی دی. او سوچ کوئ هغه یوسف وو، یوسف څومره قیمتي وو. او الله تعالی وفرمایل چې هغه په دراهم معدوده باندې خرڅ شو، په یو څو درهمه باندې ډېر کم قیمتي ولګوه داغو. ولی او یوسف خو داسې وو چې که د دنیا خزانې چا راوړي وی نو د یوسف علیه السلام قیمتیې نه شو ورکولی، او هغه په څومره لږ قیمت باندې خرڅېږي. او دا هم الله تعالی اوخیل، دا هم یو ازمایش وو. چرته یوسف علیه السلام او په یو څو ټکو باندې هغه خرڅ شو، او ویلی شي چې په شل درهم هغه خرڅ شوی وو. معدوده لفظ استعمال شوی دی، یعنی شمار شوی. په زرګونو او لکونو روپۍ خو څوک نشي شمارولی. د چا زوی وو، د کوم ځای نه راغی او کوم ځای ته ورسېدو، او د هغو په زړو باندې به څه تېر شوي چې زه ولاړ یم او خرڅېږم. نن په ما باندې قیمتی خود شوی دی نن زو په یو سوټه کو باندې خرسیګم کوبل کس وینو په ډیپریشن کې بنو نو د کوبل کس وینو د ډیپریشن نه بنو راوته دغه شان په یو ورځ کې د انسان قیمت بدل شي دغه شان په یو ساعت کې د انسان قیمت بدل شي د دنیا په منډهای کې پاغو باندې قیمت لګي یو جینۍ د خپل مور او پلار کره ډیره په ناز او ناز نام باندې لوی شي چې د سخر کره لاړ شي نو هغوی ورله ټکرې ورکوي پیغورونه ورته کوي داسې بد سلوکۍ ورسره کېږي مور او پلار څنګه نه ناز او نیاز سره لویه کړې وه او اوس داسې وخت راغی نو داسې حالات بدلیږي دا ژوند دی او داسې ژوند دی خو په دې کې نن نور اوچت ولاړ دی نو سبا له هغه نور ډوب شي کو یوه ورځ ډوب شي نو سبا له بیا راوخیږي یوه ورځ نور وي او یوه ورځ سوری وي مه د انور په ورځ دومره ډیپرس شئ چې اوس به چېرته هم سوری نه کې نه راځي او مه د سوري په ورځو کې د حد نه بهر وځئ چې چېرته نور هم نشي راختی څومره ښکلی دی څومره حسین دی یوسف علیه السلام ډېر خلک تپوس کوي په داسې حالاتو کې چې چېرته دی الله کوم ځای دی الله هغه زموږ مدد ولې نه کوي لکه چې هغه رونو کوهي ته غورځوو چې الله زما رونه ولې نه منه کول هغه وخت ولې الله زما مدد ونه کړو الله ولې زه هغه وخت بچ نه کړم خپل ایمان هغوی پرېږدي ایمان تینه لاړ شي چې کله د داسې سختو حالاتو نه خلک تیریږي او د دې بل مطلب هم دی چې هغوی ته ډېر ډېر کم قیمت ښکاره شو هغوی ته د دوی د قیمت پته نه وه او دی ورته مال دی ورته مفت مال میلاو شوی و نو د دو قدرې هم ونه کړو چې کله څوک یو شی بیا مومي نو هغه وایي چې اوس زر دی خرج کړم چې اوس زر دی خرڅ کړم چې د غلا مال وي نو هغه یې زر زر خرڅوي چې چېرته څوک دعوه ونه کړي چې دا خو زما مال دی بعضې مفسرین وایي چې د یوسف علیه السلام په رونو کې یو ورور و مشر ورور یې راغی هغو له به یې خوراک ورکوو هلته هغه وکتل چې دی خو دلته شته دی نه چې هغه وکتل چې هغه قافلې بوتلی دی نو وروسته په قافله پسې لاړو او وایي چې دا خو زمونږ غلام دی کوتي اخلي نو وایي خله په لږ شان قیمت نو هغه ورله شل درهمه ورکړی نو هغوی هغه په خپلو کې په یو بل باندې تقسیم کړی دای په بایبل کې لیکلی دی لیکن قرآن وایي چې هغه قافلې والو هغه خرڅ کړی و هغوی په لږ قیمت خرڅ کړو چې چېرته د دو مالک به د دو خاندان والا رانه شي چې چېرته د دو مالک یا خاندان والا رانه شي دا هم په هغه ورځو کې یعنی دا درهم چې دی دا په هغه ورځو کې د سپینو زرو سیکې وې الله اکبر وکانو من الزاهدین او هغوی وو د بې رغبته د خلکو نه وکانو من الزاهدین او هغوی وو د بې رغبته خلکو نه یعنی د هغوی په دو کې څه دلچسپي نه وه د دو نه یې ځان خلاصوو هسې هم د غلا مال دی که لږ شان څه میلاو شي نو پوره ده خو په هر څومره قیمت خرڅ شو خو چې فوراً وزو د دې ځای نه نو هغوی ډېره په کمه هغه خرڅ کړو هغوی داسې یو شی وګڼو لکه چې چا غورځولی وي چې لکه چې د چا نه لوېدلی وي هغوی ته دا پته نه وه چې یوسف علیه السلام څومره قیمتي و د هغوی به سره هغه رغبت نه و هغوی هغه نه پېژندو چې د دوی په لاس کې څوک دی او د چا زوی دی او آینده به د دوی نه څه جوړېږي انسان پوهېږي نه خو د دې الله ته پته وي چې په فیوچر کې به څه کېږي په راروان وخت کې نن چې چاته څوک حقیر ښکاري چې هغه څومره اوچتې عهدې ته رسیدی شي انسان ته څه پته وي کېدی شي چې نن تاسو ته یو بنده ډېر سپک کاری چې د دو خو هیڅ حیثیت نشته او که سبا له الله تعالی هغه مالدار کړي او ستاسو مخې له یې راولي ودروي الله اکبر او دلته قافلې والو یوسف علیه السلام په قافله کې خرڅ کړو او بیا د هغو یو نوی ژوند شروع شو دلته او هغه ژوند څنګه ژوند و هغه به انشاءالله مونږ په بل کلاس کې وایو چې څه شو د هغو سره بیا الله تعالی دې زموږ دا سبق ویل قبول کړي او د دې نه چې دا کوم سبقونه مونږ ته میلاویږي نو الله تعالی دې مونږ په هغې باندې د د عمل کولو توفیق راکړي مونږه چې د دې نواقي سبق واخلو او الله دې په دې آیتونو کې زموږ لپاره تسلی او تشفی کیږي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام له د تسلی لپاره الهام یا غوته کړی و نو الله تعالی دې داسې الهام مونږ ته هم وکړي چې مونږ ته هم زموږ د مسلو دغه شان تسلی الله تعالی راکړي او لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام صبر کړی و مثالی صبر دغه شان صبر دی الله تعالی مونږ له په مشکلو حالاتو کې راکړي چې کله خلک مونږ له غمونه راکوي نو الله دې زموږ مددګار جوړ شي امین یا رب العالمین. نو ګورئ واقعي چې الله د چا ملګری وي که نه نو بیا دغه شان د اسمانونو نه تسلی راولیږي. رونو خو یوه سره بد کول غوښتل لیکن الله تعالی په زړه کې سکون پیدا کړو دا هم د الله تعالی د طرف نه یو نعمت وي چې کله د پریشانۍ په حالت کې په زړه کې سکون راشي نو پوه شئ چې دا د الله تعالی د طرف نه ده ټیک ده. او چې کله مشکل وخت راشي نو هغه وخت الله ګوري چې څوک دی چې د صبري جمیل نه کار اخلي ځکه چې دا دنیا ده په دې کې به پرابلمز راځي مسلې به وي مشکلات به وي په دې کې به د خلکو د طرف نه هم تاسو ته تکلیفونه ویلاویږي خو یو بهر والا بنده څوک خفه کړي نو په هغې هم بنده خفه کیږي لیکن چې کله خپل بندیان په بنده باندې حمله وکړي که نه خپل تیرونه وچلوي نو د هغې زخم بیا ډېر ژور وي نو په دې دنیا کې به داسې حالات راځي دا به بدلیږي نه ازمایشونه به هم راځي لیکن دا صورت مونږ ته ښایي چې د حالاتو سره به څنګه مقابله کوئ نو مشکلات به راځي او راځي به لیکن تاسو ته به د هغې مقابله کول وي او څنګه به ځان صحیح ساتئ او واقع هم هغه دی چې په هر څیز باندې قادر دی قدرت لري او بیا الله تعالی حالات بدلوي الله تعالی بنده د مسلو نه لرې کوي دا صورت بنده له ډېر غټ امید ورکوي په هر قسمه تیاره کې د ژوند او د هرې مایوسۍ نه د هرې ناامیدۍ نه بنده راوباسي الله تعالی دې زموږ نه قبول کړي. سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه